دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زبا امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ لتا څخه ستاسو د سیمې تازه حال او خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی، هلته را سره د خپلو سیمو حال شریک کړئ، خبرونه که داسې پرمختګونه شوي هغه هم راته ولیکئ. وروسته بیا په ټلیفون، وایبر او سکایپ هم را سره رابطه کولی شي. خو اول خبرونه. د خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر وایي د قبایلي پرمختیا بودیجه به په بل ځای کې نه مصرفوي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وګوري، او په بیلاروس کې د اپوزیشن د سیاستوالانو، فعالانو او د آزاد اروپا راډیو د یو سلاکار پر ضد د مقدمو اورېدنې پیل شوي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر ژمنه کړې چې د 2022-23 مالی کال په بودیجه کې بعد قبایلي سیمو د پرمختیايي چارو پیسې د صوبې په بل هیڅ ځای کې نه لګوي. تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې پر بجټ د اپوزیشن د نیوکو په جواب کې ویل په نوي مالی کال کې بعد پرمختیايي کارونو لپاره بیل شوی پیسې کارول پیل کړي.
تیر کال ترقیاتی بجٹ 3.3 ارب روپیو چپکی 215 ارب روپی مصرف شوی دی. دا جمعنا تکرار کوو چې د قبایلی زلو 1 روپی بجٹ به هم په نورو زلو کی نه مصرف کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت د جولای له لومړۍ نیټې څخه په پیلیدونکي مالی کال کې د قبایلي سیمو پرمختیايي چارو لپاره د 100 ارب روپیو بیلولو وړاندیز کړی دی. جګړه دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر صوبایي حکومت تور پورې کړ چې له وفاقه په خیبر پختونخوا کې د پیدا کېدونکي برېښنا د ګټې ترڅنګ د مالیو په پیسو اخیستو کې پاتې راغلی. د پاکستان له آئین سره سم وفاق باید د برېښنا پر سر ګټلې پیسې هغې صوبې ته ورکړي چې پکې له اوبو څخه بجلی پیدا کیږي. تیمور سلیم جګړه زیاته کړه چې د مالی چارو وفاقي وزیر شوکت ترین ورسره د برښنا د ګټې او مالیو پاتې پیسو ورکولو ژمنه کړې. د نوموړي له وینا سره باس پای ته ورسېد او اوس به د خیبر پختونخوا اسمبلی د بجټ د منظوري لپاره غونډې ته دوام ورکوي. صوبایي حکومت د جون پر 13 اسمبلی ته د 1500 ارب روپیو بجټ وړاندې کړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د کووډ 19 وبا له وجې پر چیلنجونو سربیره د پولیو ناروغۍ خلاف هڅو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان دولتي راډیو وایي نوموړي پرون د بیل او میلنډا ګیټس په انسټ له مشر بیل ګیټس سره په ټلیفوني خبرو کې د ګذر ناروغۍ ختمولو په اړه خپل هوډ تکرار کړ، او وی ویل چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده. د بیل ګیټس بنسټ د پولیو وایرس ختمولو لپاره پاکستان ته پیسې ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویچو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف او ځینې نور نړیوال سازمانونه هم له لسیزو راهیسې په هغه هیواد کې د ګذر ناروغۍ د واکسینی کمپینونه تمویلوي. د دولتي راډیو په خبره عمران خان روانه میاشت د واکسینی کمپین یادونه وکړه او زیاته کړه چې روغتیايي ډلو په پاکستان کې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکړل. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې پکې د ګذر ناروغي لا هم موجوده ده. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وګوري. غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د جون پر 14 واشنگټن ته ورسېدل. سپینه ماڼۍ وایي بایډن به له دواړو سره په ملاقات کې پر داسې مهال له افغانستان سره د دوامداره ملګرتیا یادونه وکړي چې له هغه هیواد د بهرنیو پوځیانو د وتلو بهیر روان دی. د ارګ مرستیال ویاند لطیف محمود بیګا مشال راډیو ته ویل افغان ولسمشر اشرف غنی بل خپل امریکایي سیال سره په اړیکو کې د نوي پړاو پیل، د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز، او د سولې او امنیت ترڅنګ پر یو شمیر موضوعاتو وغږیږي. هلته په کابل کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي چې واشنگټن به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د ولسمشر په مشرۍ لوړپوړی پلاوی پر داسې مهال واشنگټن ته تللی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. د امریکا د پوځ مشر جنرال مارک میلی د جون پر 23 د کانګرس یوې غونډې ته وویل چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. د بیلاروسی ویډیو بلاګر سرګی تیخانوفسکی د ولسمشری پخوانی نوماند میکال استات کیویچ او د نومیالی بلاګر او د آزاد اروپا راډیو د ټولنیزو رسنیو سلاکار ایهار لوسک په ګډون د یو شمیر نورو کسانو پر وړاندې د مقدمو اوریدنې پیل شوې دي. د تیخانوفسکی پر ضد مقدمه پرون د جنوب ختیځ ښار هومیل په زندان کې پیل شوه. نوموړی د اپوزیشن له مخکښو شخصیاتو یو دی او تر هغې وروسته گرفتار شو چې د واکمن الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې د تیر کال د ولسمشرۍ په لانجمنو انتخاباتو کې نوماندۍ ته لیوالتیا وښوده. پر نوموړي د پراخې ګډوډۍ د تنظیمولو، د ټولنیزې کرکې پارولو، د انتخاباتو مرکزی کمیشن د فعالیتونو پر وړاندې د خند درولو، د ټولنیز نظم د ګډوډولو فعالیتونو د اداره کولو تورونه دي. که پر تیخانوفسکی دا تورونه چې درواغ او ناروا بلل کېږي ثابت شي، نو تر 15 کلونو پورې د بند سزا ورته اوریدل کېږي. تیخانوفسکی د ولسمشر ری د پخوانی نوماندې سویتلانا تیخانوفسکایا میړه دی. اولاد زمیر تیخانوویچ، آرتیوم سکاو او دیمیتری پاپو د اپوزیشن نور شخصیت او سیاسي بندیان دي چې پر ضد مقدمه پیل شوې دي. د آزاد اروپا راډیو مشر جیمی فلای بیگا د ایهار لوسک مقدمه په انصاف پورې د پسخند وهلو په توګه یاد کړه او یو ځل بیا یې له بیلاروسی چارواکو وغوښتل چې نوموړی سمدستي او بېله شرطه خوشي کړي. لوسک تیر کال په جون کې د عامه نظم د ګډوډولو د تیاریو په تور نیول شوی و. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال راډیو زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. ورځو لومړی موضوع ته. د خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر وای په راتلونکي مالی کال کې به پرمختیايي بودیجه پوره لګوي. تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې د 2021-22 مالی کال د بجټ پر مسودې د اپوزیشن د نیوکو په خبرګون کې ویل د روان مالی کال پرمختیايي بودیجه 313 ارب روپۍ و چې ورڅخه 215 ارب روپۍ لګولې دي. د همداراز ژمنه وکړه چې د قبایلي سیمو بودیجه به په بل هیڅ ځای کې نه مصرفوي. تر نوموړي مخکې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکې وکړي چې له وفاقې د برښنا د ګټې ترڅنګ د مالیو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي. خو جګړه ویل د مالی چارو وفاقي وزیر ورسره ژمنه کړې چې ټولې پاتې پیسې به ورکوي. غلام غوث لپی خبره.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د 1113 ارب روپو په وړاندې کړې شوی صوبایي بجټ باندې د بحث مرحله 13 ورځ پای ته ورسیدله او د حزبي اختلاف د نیوکو په جواب کې د خزاني صوبایي وزیر د پیش کړې شوی بجټ دیپا وکړه. د مرکز نه د صوبې د بجلی د خالص منافع او نورو بقایجاتو ترلاسه کولو په اړه د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې د خزانه وفاقي وزیر ورسره د دغه ستونزو حل کولو ژمنه کړې ده او هغه وویل چې موجوده صوبایي حکومت د ایجین قاضي پرمولې لاندې له مرکز د بجلی د خالص ګټې د ترلاسه کولو د غوښتنې نه دی پشا شوی. دا نیوکی هم وشوی چې مونږ ایجین قاضي پرمولا نه منو، خو دا خبره سمه نه ده. مونږ په بجټ کې د 2013 نه د ایجین قاضي پرمولې خبره لیکلې ده. په را روان ان اف سی ایوارد کې به مونږ دا مسله حل کوو او د خزانه نوی وفاقي وزیر شوکت ترین را سره ژمنه کړې ده چې په را روانو سو میاشتو کې به رااله د بجلی د خالص منافع هغه 14 ارب روپۍ بقایجات هم راکوي. په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړو وویل چې تیر کال هم د بجټ پرمختیايي حساب په مکمله توګه نه ده مصرف شوی او د مرکز نه د بجلی د خالص ګټې د نه ترلاسه کولو ترڅنګ مرکز صوبې له خپل نور بقایجات هم نه ورکوي او په دې وجه په صوبه باندې په تیرو دریو کلونو کې د قرضو بوج نور هم زیات شوی دی. په دغه اړه د حزبي اختلاف غړي عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
کم زمونگا این ایف سی وارڈ کے دا سابقہ قبائلی اضلاع دا 2017 دا مردو شمارے مطابق اضافہ شوی غیر نہیں راکڑی یا دا غشانتے زمونږ چې کوم په آئل باندې ایکسایز ډیوټي کیږي هغه 2010 نه پورې مونږ ته نظر راکړي زنګري صوبې خپل مدن او اون سورس ریوینیو سیدا کم دي دغه شانت د بیرونی امداد په مد کې فورن پروجیکټ اسیسټنس کې دیو 89 ارب روپیه خودلی دي 90 ارب روپیه خودلی دي اکیم عموما 30-35 ارب نه زیات نه راځي او د چکم بولټن ډیټ بولټن ورکړی نو په هغه کې اوم لکه اخکاری کی داتې د دې په حکومت کې بیرونی قرضه چې دنده په موږ باندې ډیره زیاته شوې ده
خود خزانه صوبائی وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې دوی هڅه کوي چې د ترقیاتی کارونو بجټ په وخت باندې خرج کړي او د قبایلی ضلعو پرمختګ ته خصوصي پاملرنه وکړي
پچھلے سال بجټ 318 ارب کا تھا ڈیولپمنٹ بجٹ
تیر کال ترقیاتی بجٹ 313 ارب روپیو چپکی 215 ارب روپی مصرف شوی دی او را روان کال با د 100% نه زیات ترقیاتی بجٹ مصرف کوو او دا جمعنا بیا تکرار کوو چې د قبایلی ضلعو یو روپی بجٹ به هم په نورو ضلعو کې نه مصرف کیږي
قبایلی اضلاع کا ایک بھی روپے جو ہے وہ سیٹل ڈسٹرکٹس پہ نہیں لگے گا
په بجٹ باندې د بحث وروسته به اوس د صوبایي بجٹ د منظورۍ مرحلې لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه 100 ورځې نوره دوام لري ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دوونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
د بلوچستان د تعلیمي چارو وزیر او د تحریک انصاف صوبایي مشر سردار یار محمد رند له اعلی وزیر سره د اختلافاتو له وجې لدندې استعفا ورکړي په هغه صوبه کې تحریک انصاف ګوند د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ د ائتلافي حکومت برخه دی رند جون پر درويشتمه پر داسې محل استعفا ورکړي چې د اعلی وزیر جام کمال حکومت د داخلي اختلافاتو ښکار دی د اختلافات د جون پر 13مه د 2021-22 مالي کال تر صوبایي بودیجې وړاندې کېدو وروسته لا زیات شوی عبدالحی کاکړ تفصیل لري
د بلوچستان حکومت له طریقې انصاف عوامي نیشنل پارټي بلوچستان عوامي پارټي بلوچستان نیشنل پارټي عوامي او هزارا ډیموکراټک پارټي څخه جوړ دی چې مشریه د اکثریتي ګوند بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي جام کمال کوي په 2013 کال کې د سو ټول ټاکنو په نتیجه کې جوړ شوی د جام کمال حکومت کله یې خو د اپوزیشن ګوندونو د فشار سره مخامخ دي نو بل لورته د اتحادي ګوند طریقې انصاف صوبائی مشر سردار یارو مدرند هم وخت پر وخت ورځخه شکایتونه کوي خو یارو مدرند د جون په درويشتمه نیټه د تعلیم مل وزارت استعفا ورکړه نو موري د جون پر څلورويشتمه مشالې دی ټول لکه چې د تعلیم وزیر جوړ شوی د پیدا وزیر اعلی جام کمال یې کار کول ته نه پرېږدي د تور ولګولې چې جام کمال د په وزارت کې مداخلت کوي دته د ملازمونو برتي کولو یا لچوکیو ځخه د افسرانو د بدلولو اجازه نور کوي او هغه شکایتونه نه اوري چې د څلور زر کسانو د برتي کېدو په لړ کې ترلاسه کړي دي
سنټر اف ایکسلنس یہ ہم اسکول بنا رہے
ہیں مگ پر دریدر زلو کے سینٹرز آف ایکسلنس جوڑول زمگ دا فکر وو چی دہر زلے چکم بہترین سکول وی اغبا مگ پر سینٹر آف ایکسلنس وارا وو چی پکی با آغا ٹول سہولتونا ورکلو چی یو گرامر سکول تا ترلا سوی بیا بدا پر ریزیڈنشل کالیجونو بدل کلو خو وزیرالا غبلا ورز دا بجٹ پر مقرط اول چی مگ دان جوڑو دا استفای و وجہ دا ہم وا
په دې اړه مو د بلوچستان حکومت د دریز معلومولو لپاره د صوبې د اطلاعات وزیر لیاقت شاوانی ته ټلیفون وکړل په واتس اپ هم شګرز او لیکلی پیغام پریښود خو جواب یې رانه کړ البته چې کله مو د صوبې د بخار وزیر نوابزاده طارق مکسی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې نه غواړي د سردار یار مدرند د استعفا پر موضوع خبرې وکړي سردار یار مدرند استعفا په داسې حال کې ورکړي چې د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو د جون پر 13مه د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د حکومت لخوا لپامه غورځول کېدو د ادا پر اساس له هم په احتجاج دی او د خزانه وزیر ظهور بلیدی ویلي چې حکومت په بجټ کې د اپوزیشن د غړو د حل کولو لپاره تر پخوا هم زیاتې پیسې مختص کړې دي د سردار رین د استعفا او اپوزیشن د احتجاج پرته خپل د وزیر اعلی ځینې ګوندې غړي هم خفه دي د بلوچستان پارټي یو مشر سردار صالح بوتانی وارلمخه وزارت څخه استعفا ورکړي. د اسمبلی سپیکر او وزیر اعلی ان په خبرونو کې د یو بل پرځت بیانونه ورکړي. سرچینې وایي چې د واکمن ګوند د اسمبلی بل غړي جان محمد جمالی هم له وزیر اعلی خفا دی. په کوټه کې خبريال او څېړونکو سید علی شاه چې د حکومت په داخلي چارو زیات خبر دی وایي وزیر اعلی ته تر اپوزیشن زیات خطر له خپل ګوندی او اتحادي ملګرو څخه ده.
جام کمال خان یا د چکم کابینټ ده هغه ته د بلوچستان عوامي پارټي یعنی د دننه د خپلې پارټي سره هغه ته خطر ده. د اپوزیشن سره دومره زیات نه ده ولی چې د 15 په ایوان کې دا وخت د اپوزیشن چکم تعداد دی هغه 23 دی. نو د حکومت جوړېدو لپاره یا د قائد ایوان د تبدیل کېدو لپاره دا وخت درودیس کسان چې دی هغه ضرورت دی. نو دا وخت اکثریت چې دی هغه یا د بلوچستان عوامي پارټي سره دی یا د پاکستان تحریک انصاف سره دی او په هغه کې چې دی اختلافات بیخی ډیر زیات دي.
خود صوبای وزیر طارق مقصد دامنی چې د اسمبلی ځینګړي په بجټ کې د فندونو د ورکړې پر سر خفدي خو دغه په خبره دا مسلې حل سوي دي.
په نظام کې داسې مسلې مخې ته راځي خو دومره لویه نسته چې حل نسی. کومې ستونزې چې وي هغه بالاخره هوارې شوي. دا اختلافات سیمو ته د فندونو د ورکولو پر سر دي خو اوس داسې حالات نه دي چې ګواکې د جام کمال حکومت ته دي خطر وي.
طارق مقصد زیات کړه دوی له اپوزیشن سره مذاکرات پیل کړي او بالاخره به دا مسله هم حل کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای په 2000 زیږیز کال کې په قبایلو کې نامنې زیاتې شوې. کمیشن د جون پر 23 په کلنی رپورت کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې لسګونه کسان په وسلوالو او هدفي بریدونو کې وژل شول. رپورت همداراز په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډیدو یادونه هم کړې خو انتخاباتي کمیشن وایي سږ کال په اکتوبر کې به ټاکنې وشي. په رپورت کې د کورونا وایرس جهاني وبا اثرات هم بیان شوي او پکې راغلي چې د انټرنیټ اسانتیاو نشتون له وجې په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې د زده کړو بهیر اغیزمن شو. تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دی چې په 2000 زیږیز کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې خو د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې د ترهګرۍ سطح ټیټه وه. د بشري حقوقو کمیشن د جون پر 23 په خپل رپورت کې د امنیت، جمهوریت، کورونا وایرس، جهانی وبا او د اساسي انساني حقوقو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو جاج اخیسته دی. په رپورت کې راغلي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په وسلوالو او هدفي بریدونو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. کمیشن په ځانګړي ډول په قبایلي ضلعو کې د حملو د زیاتېدو یادونه کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن وایي قانون پلي کوونکي ادارې په شاوخوا ټولو بریدونو کې د ککړو کسانو په نیولو کې پاتې راغلي خو ویلي دي چې امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او مومندو کې لږ تر لږه 44 مشکوک وسلوال ووژل چې پکې درې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال ول. په رپورت کې راغلي چې وسلوالو هم تیر کال په پېښور، چارسده، دیر او شمالي وزیرستان کې پر پولیسو یو شمېر بریدونه وکړل چې پکې لږ تر لږه 8 سرتیري ووژل شول. د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو د بشري حقوقو د کمیشن د کلنی رپورت په خبرګون کې سندي ویلي البته پوز او د قبایلي ضلعو انتظامی چارو واکو د تیر کال په وګدو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو د دوام او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې هوډ تکراراوه او د ریځ لري چې د پخوا پرتله په هغو سیمو کې امنیتي وضع خورا ښه شوي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د 2020 زیږیز کال د جنوري پر 11 په راولپنډۍ کې کلنۍ خبري غونډې ته په وینا کې داوه کړې وه چې اوس مهال په هیواد کې هیڅ وسلواله ډله تنظیمي جوړښت نه لري. نوموړي همداراز ویلي ول چې په تیرو 2 لسیزو کې د عملیاتو پر مهال سلګونه وسلوال ووژل او تر 11 زیاتې ونیول او د یوې جامع کړنلارې په وسیله یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کلنی رپورت کې د هیواد پر کچ د جمهوریت د صورتحال شننه هم کړې او وایي چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ادارو په اړه ترمیمي قانوني مسودې پر منظورېدو سربېره هلته انتخابات ونشول. په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی حکومت په 2019 زیږیز کال کې خپل څلور کلنه موده پوره کړه او له قانون سره سم باید هلته انتخابات شوي وای. خو د بشري حقوقو کمیشن وای د ټاکنو نه کېدل د 2019 زیږیز کال د انتخاباتي قانون او همدارس د 13 آئیډي ترمیم سرغړونه و. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن وایان سهیل احمد د جون پر 13 مشال راډیو ته ویل د بلدیاتی انتخاباتو د ځنډیدو درې مهم لاملونه ول.
صوبائی حکومت په بلدیاتی نظام کې د تبدیلی اراده لرل او تاسو لیدل چې د بلدیاتی حکومت قانون یې مکمل بدل هم کړ. نو یوې دا جواب بل دا چې د کورونا وایرس وبا راغله او تر دې مخکې صوبائی حکومت یو آرډیننس منزور کړو چې په هغه کې ویلي ول چې الیکشن کمیشن تر دوه کلونو پورې انتخابات نشي کولای.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2000 زیږیز کال کې د بلدیاتی حکومت په قانون کې ترمیم وکړ او د بلدیاتی ادارو جوړښت بدلولو ترڅنګ د نویو حلقه بندیو اعلان هم وکړ. د بشري حقوقو کمیشن وایي انتخاباتي کمیشن د بلدیاتی ادارو په اړه د آرډیننس مخالفت وکړ ځکه چې په هغه کې راغلي ول چې د بلدیاتی حکومت د وخت تر پوره کېدو وروسته به د درو میاشتو پر ځای په دوو کلونو کې ټاکنې کوي. صوبایي حکومت ویلي ول چې دا کار ځکه کوي چې نوې حلقې جوړېدل زیات وخت ته اړتیا لري. د بشري حقوقو کمیشن وایي صوبایي حکومت په جولای کې د بلدیاتی ادارو په اړه قانون منزور کړ چې پکې د تحصیلونو شوراګانو ته زیات واک ورکړ. خو له رپورت سره سم صوبایي حکومت پر قانوني مسودې د باس پر ځای په بیړه هغه منزور کړه چې اپوزیشن ورباندې انتقاد وکړ. البته حکومت د خپل اقدام دفاع وکړه او ویل چې د تحصیلونو شوراګانو یا تحصیل کونسلونو واکمنول اړین ول چې هغوی په آزاد مټ د شخصي کورونو جوړولو پروژې عملی کړی شي. تر دې وروسته د 2021 زیږیز کال د جنوري په پای کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اعلان وکړ چې د همدې کال په سپتمبر کې بلدیاتی انتخابات کوي. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وایي تر اوسه د ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوی.
د تاریخ په حواله څه خبره نه ده شوی. خو د لوړې سطحې په یو غونډه کې د صوبایي حکومت چارواکي او د الیکشن کمیشن افسران موجود ول او حکومت دا ډاډ ورکړ چې په سپتمبر یا اکتوبر کې به انتخابات وشي. تر هغه چې د تیاریانو خبره ده نو د الیکشن کمیشن خپلې
تیاریانی جاری دي.
سهیل احمد زیاته کړه چې انتخاباتي کمیشن په سپتمبر او اکتوبر کې بلدیاتی انتخابات کولای شي. په عین حال کې د بلدیاتی حکومت چارو صوبایي وزارت د جون پر 13 وویل چې خای بلدیاتی انتخابات په اکتوبر کې وشي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کلنی رپورت کې د کورونا وایرس پر جهانی وبا هم خبرې کړې دي او ویلي دي چې د هیواد پر وګړو او د هغوی پر ژوند یې لوی اثر وکړ. رپورت وایي د وبا له وجې د کارخانو او شخصي ادارو لکونه خلک بیروزګار شول. رپورت وایي وبا پر تعلیمي ادارو لوی گزار وکړ ځکه چې زده کوونکي آنلاین زده کړو ته اړ شول. د کمیشن په خبره تر ټولو زیات زیان د خیبر پختونخوا قبایلو او ګلګت بلتستان زده کوونکو ته ورسید ځکه چې په هغو سیمو کې کم خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري. خو د پاکستان او خیبر پختونخوا حکومتونو تیر کال د زده کوونکو لپاره د ټلویزیون او رادیو لارې د زده کړو او همدارس فاصلاتي تعلیمي نظام پیل کړ. د خیبر پختونخوا تعلیم اداره وایي استادان انټرنیټ ته د لاسرسي نه لرونکو سیمو زده کوونکو ته په کور کې د سبق ویلو لپاره کار سپاري او په دې توګه د زده کړو بهیر ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو کمیشن البته تیر کال د سند حکومت هغه لنډمهاله قانون یو مثبت پرمختګ بللې چې ورسره سم د کارګرانو مزدورانو د کرایې په کورونو کې اوسیدونکو او خونځو ته د تلونکو ماشومانو لمیند او پلرونو سره د مرستې ژمنه شوې ده. کمیشن همدارس د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د وفاق او صوبو پر کچ د خلکو پر تګ راتګ د محدودیتونو ستاینه هم کړې. د پاکستان وفاقي حکومت د جهانی وبا په پیلېدو له مزدورانو او بېوزله خلکو سره د نقد مرستو لپاره 200 اربع روپۍ بیلې کړې او د 2021-22 مالي کال په بودیجه کې هم د وبا د مخنیوي په ګډون د نورو طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې په مخه د 100 اربع روپۍ د بیلولو وړاندیز کړی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15,355 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سکزي درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون پر درویشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د پخواني صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې وویل د پښتنو د ګوندونو او غورځنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د ورپېښو ستونزو هواري لپاره جرګې شوې دي. د بنو د جرګې موخه څه ده او څه ډول اغېز لرلی شي؟ احمد شاه اعظمي د دې پښتنو ځواب راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل په موخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر درویشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګو نظر کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کال مخکې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر دوهمه د عبدالسمد خان اڅکزي د 15 تلین منځغونې ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یو لوی جرګه راوبلل سي. عثمان کاکړ د جنازې مراسمو غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې غږ وکړ او زیاته یې کړې چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یو جرګه پکار ده.
چا کې دیان دي، چا ته شهیدان ورکړي، راشي کښینو سره، راشي جرګه شو سره. کته په یو ځای احتجاج کې، زه په بل ځای احتجاج کو، د کام مفادات ته دي چې ټول په یو ځای احتجاج وکړو.
پښتون هم د محمود خان اڅکزي په څیر لدی وړاندې څو ځله د پښتنو د وی جرګې وربللو وړاندې سکړی دی. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استاذي مولانا عطا الرحمن وای چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاوره ترسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې له لارې کیږي.
دغه مسائل حل خو وی جرګه مذاکرات جرګه ناشته دغه حل په دغه شیونو کې دا څه خو نه ده چې بس لوړ را واخلي او مسلې حل کوي. په لوړو کې مسلې نه حل کیږي.
د پښتنو د قومي یووالي او دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره په تیر وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې ورستۍ هغه د 2020 کال د مارچ پر 10مه په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه و. په دې جرګه کې پر کوربا عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جماعت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنی جرګه کې یو شته غوښتنې وسوې چې د پښتنو پر خاوره د ترهګری مخنیوي، قبایلو ته د ورپېښو ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرکه کړل سو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاری احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او کنه؟ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وای چې هغه یو بریالۍ جرګه وه، خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبن لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې لپاره کم حل خورې او ډېر مناسب و. خو دا کورونا په وجه چې کم بریک کړلو نو دې دوران کې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي. اوس ګورو حالات او واقعیت ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
میا افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان سوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکول وروسته به د ګوند دریز روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کوم ستونزو د حل لپاره جرګه وربلي او د دې جرګې لپاره ځای ولې بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وای چې محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتون د خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یو قومي جرګه به کښېني چې د دوی ټول ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لار راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټول پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوي ده.
پښتون پر داسې ځای باندې واقع دی چې خو هغه چې پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ ته د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی وو د فرنګي استعمار په خلاف، که د باچا خان خدای خدمتګار وو، که د خانشي عبدالصمد خان اڅکزي انجمن وطن وو، دا نور چې زموږ مسله تحریکونه وو پکېریتي وو د دې نورو، نو هغه د فرنګي په خلاف تر ګډو لویو قربانۍ وکړه. لیکن موږ په لاس څنرهله پاکستان جوړ شو، هندوستان ازاد شو، په هغه وخت کې چې کومه د یوې سون یعنی هغه وسوله نو جرګه چې ده د اووه څلوېښت ده هغه خپله یو تاریخي امت یې
د 1940 کال د جون پر دریمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندوستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نوو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یوه انتخاب کړی وای چې پکې شامل شي. همدې ته په کتو د 1940 کال د جون پر یوویشتمه په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایل یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. کسم د دې نوي هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډیر کلونه د جون پر یوویشتمه د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل. خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډیر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هواري کړې دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پریکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډیر لوی اغیز لري.
دا دې بنو پر جرګه کې کپدی باندې جرګې فیصله وکړه چې نه دا بے اتفاقی مو ډیره وګرځول، دا پشا غرزو اتفاق کو، نو بیا به هغه ادارې هغه خلک فیصله کوي. ظاهره خبره بیا به په دې باندې بیرته سوچ وکړي چې د ټول قوم د ټول پښتون خلاف دا هغه د مرزای بغیر په دوی باندې فیصله ورسورو کنه ورسورو، نو دا بیا لوی منطقي انجام لري، ډیر غټ اثر لري. داسې په اسانه د جرګې خبره هیڅوک نشي ماتولی نه اګنور کولای شي.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمیر لوی پریکړې د جرګو لاري کړې دي. د ځینو جرګو لاري حکومتونو رامنځته شوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلی کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمیر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی و. مشر په هیڅ لټاکل کې دوه وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاتون وکړ او ګورګین یې لمنځه یوړ. لدې وروسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لویه جرګه د 1940 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل سو چې نوموړی بیا وروسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمنۍ رامنځته کړه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگټن کې خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله پرون واشنگټن ته ورسېدل. ویل شوی چې بایدن به د ملاقات پر وخت د افغان مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي. ارګوای افغان ولسمشر به د کابل او واشنگټن په اړیکو کې د نوي پړاو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نورو مسلو په اړه له امریکایي مشر تابسره خبري وکړي. دا په جنوري کې د ولسمشر په توګه د بایدن د دندې لپایل راهیسي د اشرف غنی امریکا ته لومړی سفر دی. احمد تکل معلومات لري.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن جمعه په سپینه مړۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری اژانس د سپینې مانی د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي. ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگټن ته ولاړل. د هرک مرستیال ویان لطیف محمود په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای آمریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز تمویل او ملاتړ د دوام د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعاً د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگټن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللای دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو دریمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو یعنی قدرت باید د ټاکنو لاره انتقال شي او د پاکستان پر موضوع یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او به طرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگټن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د اودرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنون کې مايكل کوګلمن وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگټن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کې دوه خبرونه ورکړل شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال رادیو ته غواګیاست او وس هم په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو ته خبرونه وخت شو. دلته پر فیسبوک راته ډیرو کسانو یو شمېر کسانو خبرونه لیکلي دي، دا به تاسو سره زه شریک کړم. تر هغه پورې زلواله ما تاسو داسې وکړي چې د ټلیفون شمیرې، د وایبر شمیرې او د سکایپ پته واوري او که کوم خبر تازه در سره یې نو را سره رابطه وکړي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شپږ سوه اووه سلویښت سلور سوه شپږ نوي. په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شئ، پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پریښو دی شئ.
شاکر بیٹنر سره د ټلیفون په کرخه دی. بیٹنه صاحب په خیر راغلی او خبر را سره شریک کړي.
خوشاله اوسه پامیر صاحب شژوندر ته غواړم خبر. خو ساحل صاحب دادا چې دلته لکه مروت امنیت روز ډیر خراب ته روزانه مشال دې باندې دا خبر کوم چې دلته امنیت خراب ته بیګاش دی په لکه مروت جابوخیل کلی شي یو کور ته چا بم ورستره ده چې پاغه کې دوه زنانه مړې دي پاک رسیدلې دي او زنانه په خوا کې یو ماشوم چلویشت روز او ماشوم هغه هم پاک رسیدلای ده او دوه ماشومان زخمیان دي.
ها او پولیس څه وایي د سیمې پولیس څه وایي چې دا چا دا کار کړی دی؟
دا مور چې کړه ته خبرې ورسره اوس له هغه وایي چې دا ذاتی دښمنی و لکه دې جګړې چې مقصد ودرې کسان مړ سوي دي مخالفینو فایرینګ شایي چې فای مخالفینو دا کړای دا اول आवाज دا و چې دلته فایرینګ سوای دا خو چې مور اوس سره به تاسو لغه وایي چې نه چا بم ورې سره دا چې په هغه کې دا کسان په حق رسیدلې دي او نور مخ معلومات مې مخ تراد رومې زګه چې فایر اوس در سوای دا او پولیس لګیا دي تفتیش کوي نو غنه بعد به تصدیق نور راد رومې مطلب
صحیح. او د بیګا چې دا کار شوه دي څه وخت شوه دی او په دې ټایم کې دا خزو کار کاوه کو د ودې وي
نه دا د لالاش پی ورشته دا زګه چې دلته خو خلک وخت سمولي تقریبا 12 بجې 1 بجې شپې نه وخت ورشته دا کار نه کوله د ماشوم چې کوم د هغه د مور په خوا کې پروت و زګه چې چلويشت روز ماشوم نه هغه ډیر ورکوټي وي او ډیر ماشوم وي نو هغه هم مور په خوا کې پروت چې هغه ور سره په حق رسیدلای دا
صحیح. او بیٹنه صاحب تاسو ویل چې په لکه مروت کې امنیت خراب دی، دا سه تازه کوم بل پیښه شوې ده د امنیت؟
بالکل لالا، روزانه بنیاد باندې دلته لکه موږ بار بار دا خبره کوو چې هر دیش په پښتون قتل کیږي او قتل عام شوړي دلته دشمنیان ډیر زیات دي، ټارګټ کیلینګ هم کیږي چې تقریبا په روزي راسه دا تقریبا 50 مړي به زیات کچې په ټوکو باندې وژل کیږي. په دې کې پولیس ځوانان هم دوه درې کس تللی دي چې په ډیپټي په ولاړ او باندې بچان معلومه کسانو ډزې وکړي او په حق پور رسید او داسې هم دشمنیان ډیر زیات دي چې دلته کیږي. خو روزي راسه چې ما شمیر کوم دا ساحل صاحب 50 نبره کسان په حق رسیدلي دي ټوکو لو وجنه. ښه
سم د بیٹنه سپ ډیره مننه چې تازه خبر مرا سره شریک کړه. آباد اوسې، خوشاله اوسې.
خوشاله اوسې مهرباني،
خوشاله اوسې. اوریدونکو، آدم شاه پښتین، یوسف وزیر او د دین علاوه راته کلیم وزیر او ننګیال ننګیال ندال تا زن نور کسان هم دی، فرید الله او تبسم سمال خیل، دی ټول راته د جهانی خیلو د پرلت پاړه باندې لیکنه کړې ده، تبصری لیکلې دي او دوی ټول دا ویلې دي چې کترلسو بجو پورې له جهانی خیلو کې له حکومت سره مذاکرات کامیاب نشول، نو دغه پرلت د منتظم او د ځایي مشر ډاکټر ګلالم وزیر په وینا باندې لیکلی دی چې دوی با خپل لاریون ته د اسلام آباد لوري ته دوام ورکړي. او یوسف وزیر لیکلی دی چې د بنو کې تبلیغي مرکز سره دغه لاریون چې دوی ایسار کړی دی او مخکې تک ته نه پرېږدي. خلیل رحمان نیازی راته له خوست لیکلی دی چې په افغانستان کې د کورونا وبا له وجې تعلیمی ادارو رخصتی اتلس ورځې نور هم غځېدلې ده. په افغانستان کې د کورونا وایرس وبا پیښې زیاتې شوې دي او په کابل کې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی خبرونه هم موجود دي. اسوسییټډ پریس اژانس تقریبا یو هفته مخکې په دې باندې لیکنه کړې وه او رپورټ یې خپور کړی و. په کې ویلي ول چې په افغانستان کې چې کوم اکسیجن تیارونکي کارخانې دي هغوی نشي کولای چې د هسپتالونو او د خلکو ضرورتونه ورپوره کړي. نو تاسو احتیاط کوئ، بې له ضرورت له کوره بهر مو ځئ، له خلکو سره فاصله ساتئ او که څوک په کور کې ناروغ وي نو بیل یې ساتئ، جلا یې ساتئ. د ایاز خان په غږ سندره درته نشروم، بیا راځم دلته خبرونو ته. دلته راته ډیرو کسانو تبصرو کې خبرونه لیکلي دي.
جان ہگا مسکا بمی تر مر گہیرا نام
مشال راډیو ته غوږیست. کلیم وزیر لیکلی دی چې په بنو کې انټرنیټ هم بند دی او وی په پورا پورم نه توګه باندې احتجاج کوو او په دې باندې راته بندیز لګیدلې ده. د جاني خیلو د پرلت یادونه کوي. د بنو انتظامی مشال راډیو ته ویلي دی چې په مارچ کې چې څلور ماشوم ځوانان وژل شوي ول، داغو تر وژنې وروسته چې په جاني خیلو کې پرلت وهل شوی او بیا د اعلی وزیر په مشرۍ ورسره حکومت موافقه وکړه د امنیت په اړه. هغه موافقې ته ژمندي او د عملي کولو هڅې کوي. ننګیال جان بیټنی لیکلی دی چې د احساس پروګرام په ذریعه له بېوزله ښځو سره د مرستو او د هغوی د بچیو په سر باندې د پیسو ورکولو لپاره د خلک فارم بی د ماشومانو له نادرا څخه تصدیق شوی جوړ کی او د بی نظیر انکم سپورټ دفتر ته دی ورشي. د ویم خځو ته هم پیسې ورکول کیږي او هر بچو ته هم پیسې ورکول کیږي. بالکل دا د پاکستان حکومت دغه پروګرام پیل کړی دی او هغه خځې چې د دو کلونه کم عمر لرونکي ماشومان لري او هغوی ته پکې پیسې ورکوي. دا هغوی د صحت لپاره، دا هغوی د ساتنې لپاره ورته پیسې ورکوي. طارق ګلفروش لیکلی دی چې نن د جون پر 15مه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر او همداراز د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر د قضیې اوریدنه د علي وزیر په تیر کال د جون پر 14مه له پېښور نیول شوی او د پېښور پولیسو ویلي ول چې د کراچۍ د سند پولیسو په غوښتنه نیول دي. د سند پولیس ادعا کوي چې نوموړي هلته د جون پر 14 د دسمبر پر 14 تاریخ تیر کال یوې ولسی غونډې ته یوې جلسی ته په وینا کې د ریاست پر ضد څرګندونې کړې وي، خو د علي وزیر وکیل دا تورونه ردوي. د دین علاوه راته صفت جان پښتین لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د پوځ او د طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. وی تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې پته نه لګیږي، خو په سوشل میډیا باندې د یو وسلوال طالب د وژنې دعوی کیږي. سم د مننه موږ په دې پښتنه وکړو د ګلپانې په غږ سندره وو. مشال راډیو ته غوږیاست ګوهر علی له باجوړ چارمنګ څخه راتلی کلی دی چې 13 ورځ د باجوړ د ماموند سیمه یو ځوان په سند صوبه کې نامعلومه کسانو وژلې دي. وی هم 13 ورځ د سیمه خلکو په دې وژنې پر ضد مظاهره وکړه او د دې د مخنیوي لپاره له حکومت د اقدام غوښتنه کړې ده. نور رحمان د وړ لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د غلام خان بندر د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره د پرانیستو په مخه احتجاج کوي. وې دا احتجاجي لاریون نن د جون پر 15مه کیږي چې پکې هر چاته وې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. وې د غلاریون 10 بجې په میرامشاه کې د پاکستان مارکیټ سپین جماعت څخه پیلېږي او د میرامشاه د خبریالانو مرکز باندې پای ته رسیږي. شعیب احمد وزیر لیکلی دی له پیښوره چې د پیښور پوهنتون پروفیسران په احتجاج دي او زده کړو بهیر درېدل دي. دا پروفیسران او دا استادان چې وو د پیښور پوهنتون او د خیبر پښتونخوا بلکې د ټولو سرکاري پوهنتونونو دوی 13 میاشتې احتجاج کړی وو. دوی وایي چې حکومت ته د پوهنتونونو د تمویل لپاره ورته پیسې ورکړي چې دوی چاره وچلولې شي. حکومت او د دوی همدار تنخواګانې دي هم ورزیاتې کړي. حکومت له دوی سره ژمنه کړې و 13 میاشتې چې د راتلونکي مالی کال بودیجه کې به ورته پیسې بیل کړي او د تمویل دا مسله به حل کړي. د فی خان په غږ سندره ورو
Oh,
مشال رادیو ته غیاست زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. دلته راته خاکسار لیون خیل لیکلی دی له خوستا چې د کورونا وایرس ناروغي له وجې ټول خونځي رخصت دي او بازارونه او د سیل ځایونه خلاص دي. نو د دې نه علاوه په پکتیا کې د جګړو په اړه باندې هم راته خلکو لیکلي دي چې د وسلوالو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي او ځینې نورو کسانو هم راته د بنوجان خیلو د پرلت په اړه باندې لیکلي دي. له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. نن واقعا ډېر خوشاله یم ځکه ډېرې زیاتې تبصرې راغلي دي او ډېر زیات خبرونه را سره خلکو شریک کړل. نو له تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه. د همایون خان په غږ یې ختمو. سلام پښتونخوا په لګړۍ کې له رپورټونو او ونیز خپرونې هارون بارچا هنري ګړۍ سره به در سره یم.
لمبے لمبو گزار شما کرگر سری لمبے لمبو گزار نظر چمک سترگی اشاری